آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا وخت ته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دی. په افغانستان کې د ماخام 9:00 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایي.
ډیر ژر به د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وټاکل سي. د پاچا خان پانتون بیرته پرانستل شو او په سوریې کې په دوه روغتونونو باندې راکټ بریدونه سوي دي.
نن د دوشنبه ورځ ده، د 2014 کال د فبروري د میاشتې 15 ده. د جمهور رئیس اشرف غنی یو نزدې همکار ویلی دی، جمهور رئیس خوشبینه دی چې د طالبانو سره به مستقیم خبرې د دې میاشتې د پای ته رسیدو نه مخکې پرته له قید و شرطه ترسره شي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته راځي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایم.
نن د لویش پر وشتمه نیټه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو له وشتمه کلیزې سره برابره ده. په دې مناسبت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې غونډې سوي دي. جمهور رئیس غنی پارکي غونډې ته وینا کې ویلي دي چې سولې د عالي شورا د مشر د غوره کولو دپاره سلا مشورې پای ته رسېدلې دي. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن د دوشنبه په ورځ د افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د قواو د وتلو د 8مې کلیزې په مناسبت غونډې ته وینا کوله، ویل غواړي د افغانستان د تاریخ په دې بختور ورځ د سولې د عالي شورا د نوي مشرتابه پاکلې اعلان وکړي چې له نیکه مرغه په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډیر قوي حضور ولري. جمهور رئیس ویل ډیر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان سي او په دغه شورا کې به ښځې هم حضور ولري. جمهور رئیس اشرف غنی پارک کې د دغې ورځې په ویاړ غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د سولې عمومي چوکاټ برابر او مخالفانو ته تر ټولو ښه فرصت دی چې د خپلو وطنوالو سره جګړه نوره ودروي. هغه داسې ویل:
د طالبانو په ټولو ډلو، د حکمتیار صاحب په مشري اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره یو ځای شئ. هره مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي، زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې که وسلوال مخالفین په سیاسي نظام کې د ګډون غوښتونکي وي، نو د افغانستان اساسي قانون د هیچا مخه نه دی نیولې.
همدغه راز د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته په وینا کې له وسلوالو مخالفینو نه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو دپاره خپل نظر او فکر د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. اجرایوي رئیس وویل: موږ وایو چې تاسې په جګړې، زور زیاتۍ او د بېګناه خلکو په وژلو چیرته نه رسیږئ، نو که کوم ارمان لري، فکر لري، نظر لري، راشئ خبرو ته کښېنئ او مسلې مطرح کړئ.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیل وال ویلی دی چې دی باوري دی چې د افغانستان د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو سره به د دې میاشتې په پای کې مخامخ خبرې پیل سي او دا خبرې به پرته د کوم قید و شرط نه وي. ښاغلي زاخیل وال دا خبرې په اسلام آباد کې د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل سره په مرکې کې کړي دي. اسلام آباد کې د پاکستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی خاص استازي ډاکټر عمر زاخیل وال ویلي دي چې د پاکستان د مثبتې همکارۍ په برکت د سولې بهیر په ښه لوري روان دي. ډاکټر زاخیل وال زیاته کړه چې د څلورو طرفو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون جوړې شوې غونډې کې چې کم یادونه شوې وه چې د دې میاشتې په پای کې به د افغانستان د دولت او مخالفو وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې پیل سي، نو دوی هم باوري دي چې دا کار به ترسره سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان د خیبر پختونخوا د 400 پسیمه کې د باچا خان په پوهنتون باندې د تیری میاشتې د تروریستي حملې نه پس چې یو ویش کسان پکې وژل شول پوهنتون بیرته پرانستل شوې ده. نن د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاګردان بیرته درسونو ته ورغلل. د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت د فرانسې خبری آژانس ویلي دي چې هغه په ډېر خوښۍ اعلان کوي چې سردنن نه پوهنتون بیرته پرانستل شوې ده. په سختو امنیتي ترتیباتو کې پوهنتون خپل کارونه مخې ته بیایي. هغه وویل چې دوی په دې فکر سره پوهنتون بیرته پرانیزي چې د افراطیت هغه مفکوره ماتې وخوري چې د هغې پلویانو د جنوري په 20 نیټه په دې پوهنتون باندې برید کړی و. د یادونې وړ ده چې پاکستان د طالبانو یوې جلا شوې ډلې مشر خلیفه عمر منصور چې د باچا خان په پوهنتون د برید مسؤلیت منلی و ویلي دي چې پاکستان تعلیمي ادارې د الله د نظام خلاف درسونه ورکوي او دا هوډ کړی دی چې آینده به هم په پاکستان کې په پوهنتونونو بریدونه جاری ساتي.
د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو نن د دوشنبه په ورځ وویل ملک به یې د سوریه کوردي وسلوال پرینږ دی چې د اعزاز ښارګوټی ونیسي. دغه ښارګوټی د ترکیه د جنوبي سرحد نه یو 2 کیلومتره لیرې پروت دی. ترکیه په دې ورځو کې د کوردانو د حفاظت د واحدونو په وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي 2 ځلې حملې کړې دي او داوود اوغلو خبرداری ورکړی دی چې که چیرې کوردان د هوایي اډې سره نږدې سي نو برید به پر وکړي. روسیې چې د سپتمبر د میاشتې د اواخرو راهیسې د سوریې د هوایي قوو ملاتړ کوي نن یې اندېښنه څرګنده کړه او د ترکیې دغه عملیې تیری وباله. سوریه په ترکیه کې د شنبه په ورځ په ترکیه تور ولګاوه چې د حلب ایالت ته پیاده عسکر ورلیږي.
نن د سوریې په شمال لویدیځ کې په هوایی بمباریو کې هغه روغتون وران شوی دی چې بې سرحده ډاکترانو ورسره مرسته کوله. د بین المللي مرستې دغه ګروپ وویل 4 راکټونه د دې روغتون په ودانۍ لګیدلی دي او د روغتون د 8 کارکوونکو درک نه لګیږي. دغه روغتون د ادلیب د ایالت د مارید د النومان په سیمه کې دی. د بې سرحده ډاکترانو نطاق د رویټرز خبری آژانس ته وویل چې دا قصدي حمله وه او د دې روغتون د تباهۍ له امله 30,000 خلک د صحي امکاناتو نه محروم دي. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د څارنې ډله چې په سوریه کې تشدد ساري وایي فکر کیږي چې دا هوایی حملې روسي الوتکې کړې دي. لسګونه خلک په کمره او زخمي شوي دي. همدغه راز نن د دوشنبه په ورځ یو راکټ د سوریې په شمال کې د اعزاز په خارګوټي کې د ماشومانو پر روغتون لګیدلی دی. لږ تر لږه 10 کسه په دې حمله کې وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ د مکسیکو د ښار سره نږدې ځای کې قریب 300,000 کاتولیکانو ته وینا وکړه. پاپ په خپل پیغام کې د مخدره موادو د تجارت او لدی عمله د تشدد په ضد وغږېده. په دې حق له رپورت حسیب الکوزل ولی.
همدغه مسله د پاپ د 5 ورځنی سفر اساسي هدف وو. پاپ د مکسیکو د خلکو نه وغوښتل چې د خپل ملک د سرنوشت جوړولو لپاره د مبارزه وکړي. هغه دا سی ویل:
زه تاسو ته یو ځل بیا بلنه درکوم چې د ټولو هغو لارو چارو ابتکارونو کې په اول صف کې ودرېږئ چې وکړی شي د مکسیکو نه د فرصتونو داسې یو ملک جوړ کړي چې نه څوک د مهاجرت خوبونه وویني او نه مهاجرت ته ضرورت. د دې دپاره چې کار وکړي نو استثمار ته به ځای نه وي پاتې. د غربت او مایوسیت نه د وتلو دپاره یو څو فرصت طلبانو ته موقع مه برابروئ چې هلته ښځې او نارینه ځوانان او ماشومان د مرګ د تجارانو د لاسه تباه شوي دي.
د مکسیکو ښار ته څیرمه سیمه ایکټیپک د مخدره موادو د قاچاقبرانو په خپل منځي جنګ کې ګیر ده او په دې مشهوره ده چې ښځې پکښې ورکیږي او مړی یې په کنډوالو او کانلونو کې موندل کیږي. د دې نه وروسته پاپ فرانسیس د مکسیکو د جمهور رئیس د ښځې سره د مکسیکو په ښار کې د ماشومانو روغتون ته ولاړی او په مکسیکو کې د پولیو د واکسین د پروګرام د پیل کولو لپاره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. حسیب الکوزی، امریکا جاغ، واشنگتن.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سومالیې په پایتخت کې عیني شاهدان وایي چې د ملک د دفاع پخوانی وزیر د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پولیسو یو صاحب منصب چې د پیښې په ځای کې موجود و ویلي دي چې بم د محیدین محمد حاجی ابراهیم د دفاع پخوانی وزیر چې اوس یې د سومالی د پارلمان د مشاور په حیث کار کاوه د موټر لاندې یې خوده شوی وو. دا 14 نن په موګدیشو کې شوې ده. ابراهیم د کولان د سیاسي ګوند غړی وو. سمدستی هیچا د دغه بمچونې ادعا نه ده کړې، خو دغه سې 14 د سومالی د الشباب وسله والې ډلې کوي. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل. د نورو رپورټونو نه مخکې راځو د سپورت خبرونو ته. متي ولا به سپ سلام شي او دا وایي چې سپورت کې د سره وړي
ډېر مننه. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې په وینا باندې د افغانستان چې کوم 15 فدراسیونونو لوبغاړي دي په مختلفو سیالیو کې په هند کې د روان جنوبي آسیا اولمپیک سیالیو کې برخه اخلي، ډېر ښه ځلېدلې دي. شپاړس تقریبا هغې نه زیات میډالونه یې ګټلي دي. شپږ پکې د سرو زرو دي او یو پکې یوې افغاني لوبغاړې سومیا په نوم باندې هغې هم د سرو زرو میډال ګټلی دی. تایکوانډو
کې
مونږ اوس پورې کوم معلومات اخیستي دي چې په تایکوانډو کې 15 دي او په اوشو په نوم لوبه کې یو د سرو زرو دی. د افغانستان د فوټبال د اولمپیک د فدراسیون چې کوم رئیس ته ظاهر اخبار هغه وایي چې دوه درې نور لوبو کې هم موږ ډېره توقع لرو چې وی ګټو چې په کې سکوهنه ده او په کې جوړو ده. نو دغه لوبې په هند کې د افغانستان په شمول کم د جنوبي اسیا نور ملکونه دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، مالدیو، بوتان د دوی ټیمونو لوبغاړي لوبېږي چې افغانستان په کې اوس په دې درجو کې په دې ټیمونو کې په سلورم مقام باندې ده. نو دا څنور معلومات هم را روان دي لوبې لا ادامه لري. نو چې معلومات وشي چې څومره د سرو زرو د سونه د سپینو زرو د څومره درې مته نخره وي میډالونه دي چې افغانستان به اخلي او دا د خوشحالۍ خبر ده چې افغانستان د فوټبال او کرکټ نه علاوه په نورو لوبو کې هم ځلیږي. د کرکټ مینوال لپاره خبر دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې اوسه پورې په هند په ګجرات ښار کې هلته تمرین لوبې کولې هغه پای ته ورسېدې. دوی اوس روان شوي دي نوې دلی ته او سبا به نوې دلی نه ځي بنګلادیش ته. بنګلادیش کې به د 19 فبروري دوی به د افغانستان د ټیم هغه د غوراوي سیالۍ چې دي د آسیا جام دپاره چې اماراتو سره، عمان سره، هانګکانګ سره کوي 20 ورځې دي. دا باید درې وړه وګټي آسیا جام چې په 16 فبروري په بیرته بنګلادیش کې شروع کیږي هغې ته ورسیږي. مخکې مونږ خبرې وکړې د افغانستان د کرکټ ټیم د منیجر شراغه همکار سره، نو هغه ویلې چې دوه لوبغاړي زمونږ یو په پاکستان کې چې کوم داخلي لوبې دي دوبۍ کې روانې دي سوپر لیګ کې، محمد نبی ساحل اب هم راځي بنګلادیش ته، او زمونږ یو بل لوبغاړي چې 19 کلن لوبغاړو ټیم غړی دی اب هم مونږ سره بنګلادیش کې ملګری شي. نو ټیم به زمونږ مکمل
شي، ټیم به قوي شي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، د افغانستان چارواکي د وسوالو مخالف ډلو سره د سولې په مخامخ خبرو باندې ټینګار کوي او وایي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د حکومت د وسوالو مخالفینو لپاره دا یو ډیر ښه فرصت دی چې د سولې په بهیر کې یو ځای شي. په دې حقله ممتاز بهیر موږ ته د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د دلویش پګوښتمه نیټه چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو لوښتمه کلیزي سره برابر ده. د دوشنبه په ورځ په پلازمېن کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په ترسره کولو ولمنځل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ار کې د دغه ورځې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل اوس مهال د سولې عمومي چوکاټ برابر او د سولې د لارې نقشه ترتیب شوې چې پر وینا یې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته تر ټولو ښه فرصت برابر شوی تر څو خپل وطنوالو سره جګړه او وسلوال مخالفت بس کړي. ولسمشر غنی وویل که وسلوال مخالفین په سیاسي نظام کې د ګډون غوښتونکي وي نو د افغانستان اساسي قانون د هیڅ لاره نه دنیولې.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشي د سولې له کاروان سره یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال کوو.
افغان ولسمشر زیاته کړه کله چې د خبرو زمينه برابر وي جګړې تارتیا نشته او سولنه یوازې د خلکو بلکې د مخالف وسلوالو ډلو په ګټه هم ده.
همه باید بدانند که از رای جنگ
ټول باید پوښی چې د جګړې او نامنې ولر یوازینی حاصل چې ترلاسه کیږي د هواد لا ویجاړېدل د خلکو درپدری او د افغانستان انزوا ده. د جګړې ناوړې پایلې یوازې پر خلکو اغیز نه کوي بلکې مخالف ډلې دې ته اړ کوي چې هر ورځ د نوي بادار دروازه وټکوي او د هغوی د ملاتړ تمه وکړي
و حمایت آن را التماس کړي.
ولسمشر غنی وویل د جهاد او دین په نوم د واک د ترلاسه کولو جګړه نور په دغه هیواد کې ځای نه لري. دغه راز په دې غونډه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدلو لپاره خپل نظر او فکر له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح کړي.
پیام ما برشان
اجرایه رئیس وویل زموږ پیغام ورته دا دی چې د جګړې لارې په زور زیاتی او د بې ګناه خلکو په وژنې چیرته نه رسیږي. که کوم ارمان لري، فکر لري او کوم نظر لري، راشئ د مذاکرې میز ته او خپله مسله مطرح کړئ. دغه غونډې ته د پخواني ولسمشر مرستیال محمد کریم خلیلی وویل افغان ولس د جګړې پلوي نه دی او زیاته کړه افغان حکومت او سیاسي ګوندونه د هڅه وکړي چې افغانستان له اوسني کړکېچ څخه رابهر کړي. محمد کریم خلیلی وویل افغانان د باعزت سولې غوښتونکي دي او هیڅوک نشي کولی چې پر افغانانو ذلیلانه سوله وتپي. هغه وویل ذلیلانه سولې ته نه حکومت اجازه ورکوي، نه زموږ اردو او پولیس او نه د افغانستان
خلک.
له بلې خوا د جهاد پخواني مشر صبغت الله مجدي په دې غونډه کې پر پاکستان تورو لګاوه چې د افغانستان په روانو نامنیو کې د دغه هیواد لوی لاس دی او ویل چې د سولې روان سلور اړخیز مذاکرات به هیڅ پایلې ونه لري. صبغت الله مجددي ویل پاکستان د طالبانو په مټ د افغانانو پر وژنې لاس پوري کوي. طالب له اسمانه نه راځي، طالب له پولې تیریږي او د پاکستان له خاورې دیخوا راځي. موږ نن له دې درکه هم کړیږو او آخر به اړ شو، لکه څنګه چې د شوروي اتحاد په څیر د زبرځواک پر وړاندې مو د جهاد اعلان وکړ، د پاکستان پر وړاندې هم وکړو. په همدې حال کې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم یوې شورا په کابل کې د دلویش پګوشته منیټه د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. د دغې شورا غړي او د جهاد پخواني مشر عبدالرب رسولي سیاف وویل هغوی د افغانستان د نظام د ړنګېدو غوښتونکي نه دي او زیاته کړه هغه سیاست چې افغان حکومت غوره کړی دا هیواد به د تباهۍ کندې په لور بوزي. عبدالرب رسولي سیاف له افغان حکومت څخه وغوښتل چې جهادي شخصیتونو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، د جمهور رئیس غنی یو نږدې همکار ویل دي چې جمهور رئیس خوشبینه دي چې د طالبانو سره به مستقیم خبري د دې میاشتې د پاینه مخکې د شرطونو پرته ترسره شي. د دې غونډې د زید ټاکلو لپاره هڅې روانې دي. په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر حضرت عمر زاخلوال د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانانو په زړونو کې د نوو هیلو د مثبت روحیه د اسلام آباد د مثبت همکارۍ نتیجه ده. د زاخلوال د مرکه د غټو ټکو راپورټ لرو.
په پاکستان کې د پخوانیو افغان چارواکو د روحیې برعکس زاخلوال ته د پوره سیاسي واک په ورکولو مسؤلیت سپارل شوی. ښاغلی زاخلوال د ګډو افغان سیاستوالو ملاتړ په دې برخه کې لزان سره لري چې د اسلام آباد دوامدار او ضروري ملاتړ د افغانستان لپاره وګټي، څو په افغانستان کې د طالبانو 15 کلن وسلوال مخالفت ته د پای ټکی کېښودل شي. کله چې د ښاغلی زاخلوال څخه د دې میاشتې په آخر کې د طالبانو سره د مستقیمو خبرو د امکان په اړه پوښتنه وشوه، نو هغه وویل
زه خورا ډیر خوشبین یم چې موږ به دغه موخې ته ورسیږو.
هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې ګډون کوونکي هیوادونه هم د همدې زیار په ترڅ کې خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي، څو د سولې راتلونکو خبرو ته ځانګړی ځای او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سره په پوره تماس د سولې خبرې تنظیم شي.
موږ په دې خوشباوري کې نه یو چې کله د طالبانو سره خبرې وکړو نو د ورځې په پای کې به جوړجاړي ته ورسیږو. دا به د خبرو اوږد بهیر وي. هیله من یم چې دومره هم دا پروسه اوږده نشي چې خلک ورباندې خپل ډاډ له لاسه ورکړي او نا امیده شي. خو په دې هم باید پوه اوسو چې وروستۍ پایله هم په یوې او یا دوه غونډو کې نشي ترلاسه کېدی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته وویل چې په قطر کې د دې ډلې دفتر یوازې صلاحیت لري چې ووایي آیا دوی به په دې خبرو کې برخه واخلي او که نه. مجاهد هغه روسی رپورټونه رد کړل چې ویل یې د افغان مرکشیانو سره د سولې د خبرو د چمتووالي په موخه د دې دفتر څخه یو هیئت په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویل چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکارۍ په اړه په کابل کې د اکثرو شک د جمهور رئیس غنی هغه هڅې د خطر سره مخ کوي چې غواړي د پاکستان سره بیا د نږدې همکارۍ له لارې سولې ته د حل لار ومومي. اکثر افغانان پاکستانی پاوز سره نوی چې طالبان سره د پټ ملاتړ پترس کې د مخالفې ډلې پلاس په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي. د اکثر افغانانو او بهرنیو څارونکو په شان زاخیلوال پر راتلونکو اونیو کې د طالبانو د بریدونو د لا شدت ویره هم لري.
I do believe
که موږ په دې بهیر کې د تاوتریخوالي بندېدل ونه ګورو نو د خلکو اعتماد به هم پرې له منځه ولاړ شي او وبه وایي چې ګوره طالبان له دې نه هم د تاکتیک او یا لوبې په توګه کار اخلي. نو له همدې امله هغه څه چې موږ یې د سولې د نقشې د بریا یوه نښه بولو چې د خلکو ملاتړ هم ورپورې تړلی وي د تاوتریخوالي درول او بدلون دی.
تا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په طالبانو باندې او د سولې خبرو ته یې د هڅولو په برخه کې محدود نفوذ لري او دا ردوي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په جګړیزو فعالیتونو کې د بدلون راوستو کوم اغیز ولري. زاخیلوال همدارنګه د امریکا د استخباراتو پر ارزونې نیوکه وکړه چې ویل یې افغانستان د سیاسي مخالفتونو، اقتصادي ناخوالو او د امنیتي حالاتو په ویجاړېدو په 2014 کې د سیاسي ماتې سره مخ دی.
دوی مخکې هم غلط ثابت شوی او بیا به هم غلط ثابت شي. د افغانستان په سیاستوالو کې پوره کمال او پوخوالی موجود دی. دوی پوهیږي چې د سوله ییزې مثبتې لارې نه پرته بله هره لاره ګواښمنه ده. دوی پوهیږي چې په دې خورا حساس وخت کې د حکومت ملاتړ او تر شا یې درېدل څومره مهم دي.
زاخیلوال د طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې د جمهور رئیس غني او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ د مخالفتونو په تړاو پراخې نیوکې رد کړې او وویل چې د ملي یووالي حکومت دې ته چمتو دی چې کله خبرې پیل شي نو د طالبانو سره د واک او سیاسي نظام په جوړښت کې د ګډون په برخه کې مرسته وکړي. خو ټینګار یې دا و چې دواړه خواوې باید د مخکې له مخکې شرطونو څخه تیر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هلمند ولسی استازی وایي که مرکزی حکومت د نوي ټاکل شوي مسؤول عبدالجبار قهرمان کلک ملاتړ ونه کړي نو ممکن چې د نوموړي دغه ټاکل هم ګټونه کړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د هلمند امنیتي حالات د خرابېدو خواته روان دي او په ولایتي سطحه د همغږۍ لپاره د ټاکل شوي مسؤول سره امنیتي مسؤلین همکاري نه لري. دغه راز د هلمند ولایتي شورا رئیس د خپل ولایت امنیتي حالات د زیاتې اندېښنې وړ بللي او د مرکزي حکومت د پام غوښتنه کړې ده. زموږ همکار عزیز الله پوپل د هلمند ولایتي شورا د رئیس سره مرکه کړې ده.
مهرباني جناب اتل صاحب، د هلمند د امنیت پر رابطه باندې تشویشونه ورځ تر بلې زیاتېږي. فعلي وضعیت د هلمند تاسو څنګه ارزوئ؟
اوسنی حالات هلمند د خلکو لپاره ډیر د اندېښنې وړ حالات دي. که چیرې دغه جګړه په هلمند کې په همدې ډول باندې پاتې شي لکه څنګه چې اوس ده، موږ د راتلونکي پسرلي او د راتلونکو ګرمو شپو وروسته ډیر سخت تشویش لرو او هغه نظامي لوړپوړي مسؤولین چې په هلمند ولایت کې دنده ترسره کوي تر څو دوی په خپل منځ کې په اتفاق، یووالي او په اخلاص وظیفه ترسره نه کړي او په دغسې بې تفاوت حالات کې لکه دا اوس چې دي چې یو مسؤلیت یو مسؤول غاړې ته وراچي او بل یې د بل غاړې ته وراچي، یو پر بل تاوان دلوي، کېدای شي چې دا حالات نور هم خرابې خواته ولاړ شي.
د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان هلمند ته د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي لپاره د یو مسؤول په توګه ګمارل شوی دی. د دې ګمارنې هلته په دې برخه کې څه مثمره محسودونکې نتیجه نه درکړي؟
تر ډیر هدا پر هغه خپل په برخه کې ډیر زیات هڅه کوي، کوشش کوي. د یو دند چې هغه د ولسونو سره ګډ کار دی په پراتیبي برخه کې په خپل برخه کې تر اوسه پر موافقه روان دي، شر روان دي، خو بیا هم په لوړ سطح باندې هغه څوک چې د مسؤل په صفت راوستل هغه باید د قوي حمایت وکړي او د مرکز څخه باید هغه مسؤلین چې هغه په ولایت کې دي او هغه په نظامی برخه کې مسؤلیت لري د تر مستقیمه هدایت او تر مستقیمه امر لاندې راولي تر څو دوی وتوانېږي او د دوی حمایت تر لاس کې بلاخره به دغه حالات کنټرول شي. ښه خبره دا ده چې همدغه مسؤلین همکاري ورسره
کوي. کلی اردو پروت دی، د پولیسو زون پروت دی، د سرحدي قواو زون پروت دی، قومندانۍ د نظم عمل قوتونو دي. نور په دغه سویه باندې همکاري نه ورسره کیږي که نه نور ځینې سیاسي خنډونه دي چې د ماموریت مخه نیسي؟
نه، په سیاسي برخه کې د هلمند د هغه سیاسون چې هغه کته پیلن په چوکاټ کې دي، که څوک د باندې د چوکاټ کې دي، د خلکو مشرتوب په غاړه لري، هغه په مکمل ډول ټول ورسره یو دي، همغږي دي. هغه نظامی مسؤلین چې هغه د قول اردو په ساته، هغه د امنیه قومندانې، هغه د زون په ساته، هغه په خپلو هغه کړنو کې چې دا اوسې ترسره کوي اخلاص نه ورته لري، صداقت نه لري.
یو مشکل چې د هلمند په متعلق باندې یادیږي، هغه دا چې د امنیتي قواو تعداد د 8000 په حدودو کې هغه د کاغذ پر مخ باندې دا اعلان شوی دی چې په هلمند کې تر 8000 پورې قوتونه هلته موجود دي. انستاسو فکر دا دی چې د دغه امنیتي سکتور په راس کې کسان د دغه راز پټولو په خاطر، د شخصي منافعو په خاطر باندې له ده سره همکاري نه کوي، کنه بل راز دی؟
بالکل، په دې کې هیڅ شک نشته. کچیرې دغه تعداد، دغه قوت چې په هلمند کې ده، د 8000 کسان، دا خیالي نه وي ولې نشي توانېدلی چې د هلمند جګړه مهار کې. دا ډېر لوی قوت دی. همدغه علت دی چې دوی وایي کچیرې موږ کار وکړو او دغه څه رسواس وله، زموږ د دغه غیر قانوني اعمالو به تر مشرانو پر رسیږي او بالاخره به موږ په جزا رسیږو.
بلکې اتل صاحب، د هلمند د 14 ولسوالیو څخه یو چې د ولسوالۍ دولت وسلوال مخالفینو په ولکه کې دي، د دغو ولسوالیو تعداد او په مجموعي توګه باندې څو فیصده خاوره د دولت وسلوال مخالفینو او پر څو فیصده خاوره باندې حکومتي حاکمیت دي؟
تقریبا په حدود کې 15-30% پورې د هلمند خاوره د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ درې ولسوالۍ چې د ډېرو وختونو رئیس د مخالفینو په لاس کې، دوی شمالي هلمند کې باغران او نامیش، یو ولسوالۍ په جنوبي هلمند کې د دیشو ولسوالۍ ده، او همدارنګه درې ولسوالۍ در ډېر سخت لوړ تهدید لاندې چې سنگین، مساقلا، نوزاد.
د هلمند لوړ تهدیدات د همجوار ولایتونو لپاره هم د تشویش وړ موضوع ګرځېدلې ده. را روان پسرلی او د موسم بدلون دغه تشویشونه نور هم څه زیاتوي. پیشنهاد مو شي دی څوک باید څه وکړي تر څو دغه د هلمند وضعیت هم یو اندازه کابو شي او همجوار ولایتونو ته هم تهدید نه وي؟
هلمند د دې سیمې لپاره مرکزیت دی. کچیرې زموږ نږدې همسایه او جوار ولایتونه زموږ سره په اوسنۍ جګړه کې کومک کنه کې، تشویش او حراس د دې څخه لور چې خدای نه کرده، خدای دې نه کړي دغه جنگ به د نورو ولایتونو ته رسیږي، د سبا کندهار هم تاتې، د روزګان هم، فراه، زابل، دا به ټول د هلمند د دغه ور په لمبو باندې ورسره سوځي.
سلامات ژوندۍ اوسئ.
مننه. شکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د 2014 کال د فبروري د میاشتې شپږویشتمه ده. د نن شپږویشت کال مخکې د پخوانی شوروي اتحاد عسکر د افغانستان نه وتل. نن ماښام د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې د افغانستان نه د شوروي عسکرو د وتلو نه پس د افغانستان په حالاتو باندې غږیږو. ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. پروګرام کې کولای شئ وروسته برخه واخلئ. د پروګرام قربانی دي نوشا باشنه او حفیظ آصفی. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې لرو. نن د دلویش پګوشتمه نیټه له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو له وشتمې کلیزې سره مصادفه ده. په دې مناسبت په کابل کې یو شمیر ولایتونو کې غونډې شوې دي. جمهور رئیس غنی په ارګ کې غونډې ته ویلي دي چې د سولې د عالي شورا د مشر د غوره کولو لپاره سلام مشورې پای ته رسیدلې دي. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې اوس د سولې عمومي چوکاټ برابر دی، مخالفانو ته تر ټولو نه ښه فرصت برابر دی چې خپل وطنوالو سره جګړه نوره بس کړي. د غرض د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله غونډې ته وینا کې د وسوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل نظر او فکر د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال ویلی دی دای باور لري چې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو سره به د دې میاشتې په پای کې مخامخ خبرې پیل شي او دا خبرې به پرته له کوم قید او شرطه ترسره شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د چرسدی په سیمه کې د باچا خان په پوهنتون د تیرې میاشتې د تروریستي برید نه وروسته چې یو کسان پکې وژل شو، پوهنتون بیرته پرانستل شوی دی. منګ د امریکا غږ آشنا راجونه غږیږو. د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو نن د دوشنبې په ورځ ویل ملک به د سوری کوردی وسلوال پرې نږدې چې د اعزاز خارګوټې ونیسي. ترکیه په دې ورځو کې د کوردانو د حفاظت د واحدینو په وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي سوزلې حملې کړې دي، او داوود اوغلو خبرداری ورکړې ده که چیرې کوردان د هوایي اډې سره نږدې ځای نه ونوځي نو عواقب به یې خني. نن د سوریه په شمال ویدیس کې په هوایي بمباریو کې هغه روختون وران شوې دی چې بې سرحد ډاکټرانو ورسره مرسته کوله. د بین المللي مرستې دغه ګروپ ویلي دي څلور راکټونه د دې روختون په ودانۍ لګېدلي دي او د روختون د اتو کارکونکو پته نه لګېږي. همدغه راز نن د دوشنبه په ورځ یو راکټ د سوریه په شمال کې د اعزاز په خارګوټي کې د ماشومانو په روختون لګېدلی دی. لږ تر لږه لس کسه پکې وژل شوي دي. په سوریه کې جګړه هغه وخت نور هم پیچل شو چې د ترکیې پوځ د سوریه په شمال کې د وسلوالو کردانو په مورچلو باندې د توپونو ډزې وکړې. پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ د مکسیکو د ښار سره نږدې ځای کې قریب 300,000 کاتولیکانو ته وینا کړې ده. پاپ په خپل پیغام کې د مخدره موادو د تجارت او له دې امله د تشدد په ضد غږېدلی دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشې بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.